پاکستان په توګه دی او ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي، هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي. له منفیاتو او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي، خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي.
بالکل، دا شخصیت د فیسبوک لاکمن ته منوي که څوک ټوله ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي، شکنځلې کوي، هغه سې نکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي. دا به معنی چې د هغه فکر، د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دي او علمي مسایل شریکوي، د ټولنې دپاره کار کوي، اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي، دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی، همدومره لوستی سړی دی، همدومره فعال سړی دی.
د زابل اوسیدونکی روح الله هوتک وایي چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې د خلکو عامه پوهاوی زیات کړي، خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره یې دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم، خو ډېره برخه مې ورزشي مطالبو ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې داسې ناخوالې یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپله پاڼه باندې پورته کړو، غبرګون راپورته کېږي. کله ناکله دغسې پیښو سره مخامخ شوي یو، چې مثال ښه مثال یې د نجونو د ښوونځیو بندېدلو موضوع ده. کله ناکله چې راپورکو حساسیتونه راپورته کړي، او کله ناکله د زیات ولورونو دي، او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه بیه خرڅېدل. دغه موضوعات چې کله پر فیسبوک راپورته کړو، حتماً بیا غبرګون لري.
غبرګون چې ولري، بیا څه رقم کومنټ تاسو اخلي؟ آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
و کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارونکي دغسې الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي، خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یې یا کنات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو، او څوک چې کنات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاصوي هغه نو بیا یا بلا کوو او یا یې کمنټ پټوو.
بله، کوم یو داسې کومنټ راته وایي خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی، او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنټ وو؟
او ډیر دغه سیموزات. زه تقریبا د 2011 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم، نو ډیر دغه خبرګونونه موږ لیدلې دي، ډیر دغه عکس العملونه مو لیدلې دي. نو که درته وایم بیخي ډیر دي، ډیر وخت زه مایوسه کړی یم، خو بیا مو هم هغه خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاسه نه ده ورکړی، او خپل فعالیت مو جاري ساتلی ده. کله ناکله مشخص په ټولنه کې خلک دغسې الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسې د ټولنې سره سمون نه خوري، زموږ تاسې په ټولنه کې هغه بد الفاظ دي، خو بیا هم هغه خپل فعالیت جاري ساتلی ده، او ماته مو نه ده منلې، او خپل هغه څه رسا غږ چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي، همدارنګه د ټولنې د نورو اقشارو حقوقي، د دغو لپاره مو خپل غږ ورته کړی ده، او د خلکو په کمنټونو پسې مو ډېر سر نه ده ګرځولی. البته هغه منفي کمنټونه چې مثبت شي بیا یې دغو بیا هر کلی کړی ده.
تاسو داسې مسایل وړاندې کوئ چې هغه د خلکو په ګټه دي. مثلا تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو ښوونځی ده، او پخوا کې ولوار ده، او پخوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوئ ولې د تاسو ښو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسان هغه دغه موضوعات غلط برداشت کوي، د پوهې سطحه ټیټه وي، او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي، د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلدیت نه لري، او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي. نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه وي، او موضوع ښه درک نه کړي، بس د موضوع تر ویلو مخکې د عکس العمل وښيي، او وروسته چې بیا بحث ورسره وکړي یا په مسنجر کې خبر ورسره وکړي چې دا دی ولې دغسې موضوع کړې، نو دا وایي زما سر نه شو خلاص. نو دغسې موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده، او د فیسبوک اسانه استعمال د خار څوک لاسرسي ورته لري، کې درس ویلای کې نه ویلای کې میساته ولري کې ونه لري. دغه سي موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي، او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي، که په بل برخه کې مشکل در سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي، که ته مثبت نظر مخ پور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سي موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته غدا ډول دیالوګ، دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به دسی نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی، د چا شخصیت وژنې پکې کړی، یا په چا پسې دغه معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دا وو ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي. او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دوی غلط معلومات خپره کړي، په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي، هغه ته بیخي تر ارز پورې رسیدلي یا ارزونه سره کوي. په تېر حکومت کې هم دغه مسایلو سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه، دا نو بیا تر ګټې تاوان ډیریږي. او
بالے دیر زیادہ مانانا تھا زندیب سلامات ہو سی افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای د دې چې د یو څه پاکله مثبت ذهنیت ولري، منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوري لس پنځلس کمنټ د تسوی منفي، اما که ښه موضوع دی راخستی د یو صحیح ښه ویډیو دی پر خپل فیسبوک پاڼه، ټویټر پاڼه یا انستاګرام دی ښه موضوع ته اشاره کړي، یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوري دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داسې منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي، که پر ټویټر دی که پر انسټاګرام باندې دی، که لږ څه اشتباه یې درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلانکي اشتباه لري، دا وکه هغه وکه املا دې سمه کړه، هغه به ستاسو اشتباه سوي. اما که دې ښه لیکنه پورته کړې وه، اپلوډ کړې دي وه، ښه موضوع دې انتخاب کړی وه، بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې علت څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه چې د یو څه مثبت اړخ ته فکر وکړه منفي اړخ ته ډېر ورځي؟
د فیسبوک، انسټاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده، په داسې فکر دی فیسبوک انسټاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څور څخه زده کړي، د ټوکو ټکال د فار راغلي، د خپل ساتیرې د فار راغلي، د زده کړې د فار نه.
د یو ځوان په صفت کراتوای له ټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت، د نږدې نورو ولایتونو اکثره وخت شایستان زرون اخلم، ښه ویډیو په ټولنه کې چې بد رواج، بد فرهنګي، هغوی ته اشاره، پر موضوع باندې بحث، دا ما یو دنده ده. او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم، که کوم بد فرهنګي، بد رواج پر هغوی باندې ځوانان سره غېږم، د یو عامه پوهاوي په توګه د خلکو لپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي.
بدبختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشلوي چې د غو شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي. په دې اکله د څه اورېدلي څه دي لیدلي؟
زه خپل ځان درته یادوم، یو ورځ مې په یو ساده یوې کې اشتباه کړې وه چې رالم، دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهېږم، داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه، چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصي مسایلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسیلي کوي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکله راته وغږیږي.
کور آباد، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټویټر د عادي شان ګڼي، اکاونټ جوړ کړي، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه، هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دیمور ته خراب کړي، شخصیت دیمور ته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستاسو ته عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شانس تا اوس مشت سفرانی وینو چې خلک چا به اجازه پرته ویډیو کې دی چا به اجازه پرته لیکنه کوي او معمولی جنجال سره وکي عکس اخلي دغه پر لیکنه. زه خوایم داس کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهیږي داس کسان سره ناسه ولاړه او بل خو د یو ځوان د فارم د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هر برخه چې موږ او تاسو جوړیږي تعلیم په ودی باندې چې په هر برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو موږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي په شهر کې په ګرځلا هم پوه شي د یو چا سره په خبرو پر رویه هم پوه شي په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزه څه ډول حل کړي په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګوري په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي دا د حل لاره نه ده او د خلکو فکر ډېر کوش نه وي په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کې کوم په پوسټ هغه ما پسیتی دی فکر کې چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لار ده خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي دا هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي د شخصیت وژنه کیږي په لایف توګه ټول نړۍ ګوري
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترین شام پکې ست ټول ګوري یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي خپل شخصیت ته ضرر رسي اما د ټول افغانستان په صد باندې دا چې ویډیو جوړی چې ټول افغانستان ته ضرر رسي موږ یو مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمائندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری
بالکل ستاسو پښتون ته زه داخل سوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه چې څکالي وکنو ته به لیدونکي ترلاسه کړي دا چې ویډیوګانې ستایي او ته به یې ځای ته تللی لاسانی ویډیو جوړ کړی میلیونه نه کتونکي لري هغه مسلکي زده کړی چې څه ډول باید ټلیفون ونیول شي نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک شي استفاده ورڅخه کوي د یو اکس د نیولو زده کړې خلکو ته په ډیر ثانیو کې شوګلی په میلیونونو کسانو کتل هغه هم پیسې ور باندې ګټي همې شخصیت جوړ کړی همې د خپل هیواد عزت ساتلی همې خپل عزت ساتلی د انګلیسي جی بي د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی په اړه ملنه نه کسانې ګوري دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم چې کی تکالی به کوم ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم بیا به پیسې ګټم چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کی یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی د هڅې کورونه څومره یو ملت ارزښت نور نړۍ ته کمی
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم راشد خان د زموږ ټول افغانستان د ستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان کوي زلاند او قهرمان یو افغانستان دی اما ځینې ټیک ټاکران ډیر وایرل دي په خپل بیس په جوړ غلط خبرو باندې دوی افغانان ډیر غلط معرفي کړی دي چې افغانان یوازې سکندل بدې خبرې بد الفاظ بے تعلیم دا چې افغانان معرفي کړی اما چې افغانان دا څه ندي ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زور سره ګرځم هغه چې افغانستان ګوري خلک ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه ندي
د تاسو نظر د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغه له سوشل میډیا څخه سم ګټه نه اخلي د څه خبروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ
دا څه مکوي چې تاسو کورنۍ تاسو هیواد تاسو کام تر سوال لاندې راشي شخصیت ته مزیان ورسیږي سبا شبي ګراوند ونه لري یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړي زه ډاډم نو مکه وي دا چې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې زوريږي وجدان ته ملامت یاست نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري ټیک ټاک اکاونټ لري د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي نو زما پیغام دی ته دادی داغه وخت چې پر فیسبوک انستګرام یوټیوب ټیک ټاک باندې استعمالوي خپل شخصیت وژني افغانستان بد معرفي کوي کورنۍ مو بد معرفي کوي دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم باندې تیر کړي.
او بیا راسي په سوشل میډیا کې هم هغه ګټور څه وړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د سلام پوړاندې کولو سره له آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خرغلاست. په دې درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون درس وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د خبرونه په سر کې د لسم ټولګي د بیولوژي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به خونکې درته د انسانانو تکثري سیستم بیان کړي او دا چې خپل تکثري سیستم څخه بې خبري او په اړه د معلوماتو نه درلودل څه ستونزې پیښولی شي. د موضوع بشپړ بیان د خونکې په درس کې اورو.
راځو اولیا د نارینه تکثري سیستم څخه شروع کوو. د نارینه په تکثري سیستم کې سپرمونه تولیدیږي چې هغه د انټرکورس یا د جنسي مکاربت په وخت کې د ښځینه تکثري سیستم خوا ته انتقالیږي. خصیه چې اساسي وظیفه یې دا ده تر څو سپرم تولید کړي، د هغه تر څنګ ټیسټوسترون هم تولیدوي. ټیسټوسترون یو ډول بنسټیز هورمون دی چې د سپرم د تولید او تنظیم وظیفه په غاړه لري او همدا ډول په نارینه جنس کې ځینې مشخص او ځانګړي برخې د هغو ته وده ورکوي. خصیه د جنین په دوره کې د نصف خلیګا کې موقعیت لري، لاندې نه راتاسوي خو د زیږیدو څخه مخکې یو داس کسونی ته نوځي چې هغه د نصف د خلیګا څخه د باندې موقعیت لري. سکروټم ورته وایي. په دې کڅوړه کې د دې لپاره مناسبه د حرارت درجه موجوده ده، ولې چې سپرم د 20 سانتیګریډ څخه په کښته درجه کې وده نس کولای. د ورځې د خوا په میلیونونو سپرمونه جوړیږي چې هغه ورسته یو ټیوب ته ننوځي چې اپیډیډمیس ورته وایي. په دغه ټیوب کې دی زیرمه کیږي، پخیږي او د حرکت قابلیت ترلاسه کوي. د حرکت په وخت کې نکله چې د باندې راوز د ځینو مجراو یا برخو څخه تیریږي او د تشو بولو د لارې یا د یوریترال لارې دی د باندې راوزي. سپرمونه د دې درمخه چې یو وار راووزي دی د پروستات ځینې مایعات دی د هغه د غدیه ترشحات دغه سره یو ځای کیږي. دی د هغه څخه تغذیه کوي او د هغه په واسطه باندې دی انتقالېدلی هم، یعنی هغه مایعات دی سره کومک کوي تر څو د باندې راووزي او حرکت وکړي. سپرم په اساسي صورت سره د درو برخو څخه جوړ دی چې سر، تنه او لکۍ ده. د سر په برخه کې د سپرم تر ټولو مهم مواد شامل دي چې هغه هسته ده او سایتوپلازم دی. په منځنۍ برخه کې په زیاته اندازه سره مایتوکاندریاوې موجود دي. که ستاسو فکر یې موږ په حجره کې دا ویلي و چې مایتوکاندریا د انرژي تر ټولو لوی کور دی یا پاور هاوس آف د سیل دی، نو د دغه مایتوکاندریاو په واسطه باندې سپرم خپل حرکت قابلیت ترلاسه کوي او د لکۍ چې یو اکسیل فلامنت دی یا د فلاجل رقم یو حرکت کوونکه برخه ده د سپرم سره کومک کوي تر څو پر یو موقعیت باندې یا پر یو لار باندې حرکت وکړي. بل خبره دا چې د الکا په وخت کې یا کله چې سپرم و تخمیه ته ننوځي، لکۍ او منځنۍ برخه د سپرم پرې کیږي، هغه غورځي د باندې او یوازې د سر برخه چې هلته هسته او سایتوپلازم موجود دي، کروموزومونه موجود دي، تر ټولو مهمې برخې دي، هغه یوازې تخمیه ته ننوځي. ښځینه تکثري سیستم ځینې مهمې وظیفې په غاړه لري چې هغه یو خو دا چې جنسي هورمونونه تولیدوي، جنسي هورمونونه لکه استروجن او پروجسترون هګۍ تولیدوي یا تخمه جوړوي، او د الکاسوي هګۍ او جنین روزنه کوي، او کله چې د زیږیدو وخت سو ماشوم زیږوي. د تخمدانو یا اووریز په واسطه باندې استروجن او پروجسترون تولیدېږي. دغه دوه هورمونونه چې دي لکه څنګه چې په نارینه کې ټیسټوسترون وو، د دې یوه وظیفه دا ده چې د ښځینه ځانګړي صفتونه یا برخې هغو ته وده ورکوي، او بل دا چې د هګۍ ازادېدل تنظیموي چې پر کوم وخت باندې باید هګۍ ازاده سي، پر کوم وخت باندې ازاده نه سي. ښځینه بالغه حجره د اووم په نامه سره یادیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ویني د اووریز یا تخمدانو په واسطه باندې چې د رحم دواړو خواو ته موجود دي، د دې په واسطه باندې افرازیږي. کله چې افراز ول د فالوفین ټیوب یا یو ډول ټیوب دی، هغه ته ننوځي سپرم یا الکا، هغه وخت صورت نیسي کله چې دردغه لار راتیر سو او فالوفین ټیوب ته راغی. که په داسې ډول درته تشریح کوم، کله چې تخمدل ته جوړس ولې د جزا څخه راځي و فالوپین ټیوب ته ننوځي، د فالوپین ټیوب په دغه ځای کې کله چې سپرمونه تر دې لارې راله حرکت کوي، په دغه ځای کې الکا صورت نیسي. د الکا څخه وروسته بیرته تخمه او سپرم چې کله سره یو ځای شوي دي، د رحم خواته انتقالیږي. د حیض دوران ته راځو. د تر 15 کلنۍ پورې د ښځینه په تکثر سیستم کې ځینې تغیرات منځته راځي. دغه تغیرات عبارت د داسې ځانګړتیاو څخه دي چې د ښځو بدن امیدواري یا پرګنسي ته آماده کوي، نو د حیض د دوران په نامه سره یادیږي. حیض چی شته وایي؟ د رحم څخه د وینې او نسجونو وتل د حیض دورې اوله ورځ ده. یعنی حیض خپل دې ته وایي چې د رحم څخه وینه راووزي او نسجونه راووزي. دغه اوله ورځ ده چې کله دغه وینه او نسجونه راووتله، دا تقریبا فرق لري په ځینو اشخاصو کې یا په ځینو ښځو کې، مګر په عمومي صورت سره 15 ورځې دوام کوي. بل هغه تقریبا د دغه حیض پر 14 ورځ باندې آماده کیږي، جوړیږي، چې هغه وخت کې بیا هغه الکا صورت نیسي. مګر کدا هغه الکا نس و یا سپرمونه نورونه رسوي، بیا هیڅ شروع کیږي، هغه خارجیږي او دوران بیا شروع کیږي. دا مکمل دوران تقریبا 28 ورځې په بار کې نیسي، 28 ورځې وخت نیسي. لکه څنګه چې تاسو دلته ګوري، هیڅ لکه څنګه چې موږ ویل 15 ورځې وخت نیسي. د 15 څخه بیا تر 18 ورځې پورې، د 18 څخه بیا تر 15 ورځې پورې دغه وخت د الکا وخت، یعنی په دې وخت کې تخمه آزاد شوی ده او هغه ټیوب ته لږ ده شوی ده. کچیر الکا نسبله تر دغه دوران پورې بیا دغه د هیڅ دوران شروع کېدلای شي، او وروسته 15 ورځې بیا وینه او نسجونه د رحم څخه وځي. الکا دې ته وایي چې کله سپرم د تخمه سره یو ځای سو، په عمومي صورت سره په میلیونونو سپرمونه لکه څنګه چې موږ وویل د نارینه تکثري سیستم په واسطه باندې جوړیږي، او د جنسي مکاربت په وخت کې په میلیونونو سپرمونه دغه ځای ته راځي، مګر د دې څخه مشخص څو دانې و ټیوب ته ننوځي، او د دې څخه د دا مشخص څخه فقط یو دانه په دې باندې توانیږي چې تخمه الکا کړي. امیدواري دې ته وایي چې الکاسوی هګۍ چې یا سپرم او تخمه سره یو ځای شوی ده، هغه د نفیر څخه د رحم خواته راځي. ما درته وویل چې نفیر یا فالوپین ټیوب هغه ټیوب و چې سپرم ورتلی، هلته تخمه الکا کوله. نو اوس دغه هګۍ چې د نفیر څخه د رحم خواته راسي، د عمومي صورت سره د 15 تر 16 ورځو پورې وخت نیسي. په دې وخت کې نو دغه فرټلایسوی هګۍ ته هګۍ او سپرم نه وایو، دلته یو زایګوټ ورته وایو. دغه زایګوټ حجروي ویش کوي، په ډیرو حجرو باندې ویشل کیږي، او د یو لسمی څخه تر 12 ورځې پورې ورسته بیا د زایګوټ نه ویل کیږي، امبریو یا جنین ورته ویل کیږي. دا جنین چې کله رحم ته رالی، د رحم پر دیوال پر نشلی، هغه ته ننوځي او هلته ځان غرس کوي یا هلته ځان پټوي. دا کار د لپاره شپږ ورځې وخت نیسي، او ښځه بیا د دې ورسته امیدوار بلل کیږي. کله چې دی ونش دی پر رحم پر دیوال باندې، دغه څخه ورسته پلاسنټا جوړیږي. د دې پلاسنټا وظیفه دا تر څو د مور او د ماشوم تر مابینځ ځینې مهم مواد غلک اکسیجن او غذایی مواد تبادله کی. مګر یو خبره د پلاسنټا دا ده چې په دې ځای کې د مور وینه او د ماشوم وینه نس ګډېدلې، ول چې لته یو بیریر یا یو مثلا جالیدار، که زه په اسانه ژبه درته وایم، جالیدار ساختمان وجود لري چې هغه د مور وینه پاکوي او د ماشوم د وینې څخه جلا کوي. غبرګونی یا ټوینز په دې معنی دي چې زیاتره وخت یو هګی د تخمدان څخه نه آزادیږي. په عمومي صورت سره موږ وویل چې یوه هګی آزادیږي، زیاتره وخت دوه یا درې هګیانې هم آزادیږي چې هغه وروسته د فلوفیوم په ټیوب کې یا په نپیر کې چې کله الکاس ولې د دروس پرمونو په واسطه دغه درې سره زایګوټونه راځي د رحم په دیوال کې غرس کیږي، خو د دې درو خواص مشابه نه دي یا غیر مشابه دي. اوس نو مشابه غبرګولي تاسو به فکر کړئ کله چې تاسو ځینې غبرګولي وویني بیخي ډېر سره ورته، تاسو نسی سره جلا کولی، مګر ځینې غبرګولي بیا دا رقم چې یو د بل څخه ډېر فرق لري. د دې علت په دې کې دی هغه چې فرق لري هغه د جلا جلا تخمو څخه منځته راغلي دي، او هغه چې فرق نه لري هغه فقط د یوې تخمې څخه په لاس راغلي دي. مثلا دوه سپرمونه یا یوې تخمې ته ننوځي، یا هم یو سپرم یو تخمې ته ننوځي، او هلته په دوو زایګوټو باندې بدلیږي. زیږیدنه په وجشمه او اتجشمه هفته کې جنین په پوره ډول سره وده کړی وي، او زیږیدنه عمومي پوره هفته چې دغه څلوېښت هفتې دي. کله چې زیږیدنه یا ډیلیوري شروع کیږي دلته رحم ځینې تقلصات او انقباضات کوي چې هغه جنین د بهر ته راباسي او یا هم لاندې خواته راپورې وایي، او دغه دردونه د زیږیدنو د دردو په نامه سره یادیږي.
بلی درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې په کوم حالت کې یو مور او پلار د غبرګونی ماشومانو څښتن کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس دی ولسم ټولګي د بیولوژي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په دې درسي ساعت کې ګرانو زده کوونکو ته مایکروسکوپ او د مایکروسکوپ ډولونه ورپیژندل کیږي. دا به ووري چې مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د چا او څه لپاره جوړ شو، او په اوسني عصر کې د کومو اهدافو لپاره کارول کیږي. دا هم په دې اړه د ښوونکي له لوري د درس بشپړ بیان.
اول از مایکروسکوپ پیژنو چې مایکروسکوپ په خپل له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دی. د مایکروسکوپ کلمه له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مایکروس د کوچني او سکوپ د لیدلو په معنا ده. مایکروسکوپ هغه له ده چې په واسطه یې په سترګو نه لیدل کیدونکي ډیر کوچني اجسام لیدلی شو. مایکروسکوپ هغه له ده چې موږ ته هغه شیان په واضح ډول ښکاره کوي چې هغه موږ په عادي سترګو نه شو لیدلی، یعنی په عادي سترګې نه شو کولای چې هغه وویني. نلی دل کیدن کی ډیر کوچنی اجسام مشته د مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ دي. د مایکروسکوپ لومړنی منشا په سمه توګه تر اوسه نه ده معلومه، خو دومره ویلی سو چې د ساده مایکروسکوپ د دوو هالنډي پوهانو عینک جوړونکو جوهان او زکریا جنسن په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. مایکروسکوپ هغه ساده مایکروسکوپ د لومړي ځل لپاره د دوه هالنډي پوهانو چې هغوی عینک جوړونکي وه، جوهان او زکریا جانسن، په 1590 میلادي کال کې جوړ کړ. هغوی وکولی سوای د یو ټیوب په داخل کې د دوه عدسیو ځای پر ځای کولو سره داسې واله جوړه کړي چې کوچني شیان غټ ښکاره کړي. د مایکروسکوپ له جوړولو سره سم یو شمېر پوهان د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. یعنې همدا چې مایکروسکوپ جوړ سو، ځینې پوهانو د کوچني اجسامو په مطالعه باندې پیل وکړ. د هغې ډلې څخه درې تنه، هر یو یې لیون هوک، مالپیګي او رابرټ هوک، ډېر مشهور دي چې په دې برخه کې ډېر زیات کار هم سرته رسول دي. لیون هوک د شیشو په توژولو او سیقل کولو سره وکولی سوای د مایکروسکوپ یوه قوه لاسته راوړي چې د لومړي ځل لپاره پرې باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. کله چې د مایکروسکوپ هغه قوه لاسته راوړل، د هغه څخه وروسته د لومړي ځل لپاره باکتریا او پروتوزوا مشاهده کړه. د دې تر څنګ یې د چونګښې د بچي د پلکۍ کې د وینې جریان وکتل. یعنې په دې باندې وتوانېدل دوی چې د چونګښې د بچي لکۍ د وینې جریان وګوري. همدارنګه مارسیلیو مالپیګي د طب پوهان په 1680 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په واسطه د چونګښې په سږي کې د وینې جریان ولید. رابرټ هوک په 1615 میلادي کال کې د مایکروسکوپ په اړه خپل اثر د مایکروګرافیا په کتاب کې خپره کړه. رابرت هوک په 1450 کال کې یو کتاب خپور کړ. یو اثر یې خپل اثر یې په کوم کتاب کې د مایکروګرافیا په ګرافیا په کتاب کې خپاره کړل. د مایکروسکوپ په اړه ټول مکمل معلومات. د مایکروسکوپ ډولونه، مایکروسکوپ ډېر ډولونه همدارنګه ډېر جوړښتونه لري، خو په عمومي ډول دلته درې ډوله مایکروسکوپ ډولونه رااخلو. چې یو یې ساده مایکروسکوپ دی، ساده مایکروسکوپ یا هم ذربین چې ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي ډېر ساده مایکروسکوپ دی، یوازې ذربین او یا هم ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي. دوهم ډول یې مرکب نوري مایکروسکوپ دی. مرکب نوري مایکروسکوپ چې دی هغه دوی او یا هم زیاتې عدسیې لري، کېدای شي چې درې عدسیې ولري، کېدای شي چې څلور، خو دوی یا هم زیاتې عدسیې درلودلی شي. په مرکب نوري مایکروسکوپ کې معمولا دوه عدسیې ځای پر ځای شوي، چې یوه یې د سترګو عدسیه ده او بل یې د ښي عدسیه یا ابجکټیو دی. ابجکټیو عدسیه یې لاندې موقعیت لري، په دې ځای کې په شکل کې هم لیدلی شو. ابجکټیوز دا عدسیه لاندې موقعیت لري چې د دې په واسطه شی لیدل کېږي چې د شی عدسیه یا ابجکټیو وایي. په دغه ځای کې ورته هغه کوم کوچنی شی چې موږ غواړو ووینو هغه دلته ښول کېږي. دا د شی عدسیه سوه د دې په واسطه لیدلی شو، بلې هم د سترګو عدسیه ده چې هغه سترګو خواته موقعیت لري، چې په دې ځای کې موږ کولی شو چې هغه کوچنی جسم یا کوچنی اجسام ووینو. اخیری ډول یې الکترون مایکروسکوپ دی. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا په 1902 څخه تر 1904 کال کې اختراع شو. الکترون مایکروسکوپ د روسکا او نول په نامه د دوو جرمني پوهانو لخوا اختراع شو. دا مایکروسکوپ نوی او لوی طاقت لرونکی مایکروسکوپ دی. د دوی طاقت نسبت نورو مرکب او یا هم ساده مایکروسکوپ ته ډیر زیات دی. جسم یې هم له اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. کله چې یو کوچنی جسم موږ غواړو په الکترون مایکروسکوپ کې ووینو، هغه کوچنی جسم له خپل اصلي حالت څخه 250 ځله غټ ښکاره کوي. په الکترون مایکروسکوپ کې د شیانو د لیدلو لپاره ډیر قوي ولتاژ برېښنایي وړانګې شته چې له دې شی نمونې څخه د قوي ولتاژ د برېښنا جریان تیریږي، چې د برېښنایي مقناطیسي عدسیې په واسطه د پردې پر مخ د ډیرو کوچنیو اجسامو شکل منعکسوي. دا هم و الکترون مایکروسکوپ. د مرکب او الکترون مایکروسکوپ ترمنځ توپیرونه په دې کې دي، ځانګړتیاوې یې دي. مرکب نوري مایکروسکوپ دی او الکترون مایکروسکوپ دی. ځانګړتیاوې چې شته، د رڼا منبع ده، چې په نوري په مرکب نوري مایکروسکوپ کې عادي رڼا یا ګروپ دی، رڼا یې څه ډول ده؟ عادي ده. او په الکترون مایکروسکوپ کې رڼا الکترون دی.
اوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي څخه مو واورېدل چې د ساینس په برخه کې تر اوسه په عمومي ډول درې ډوله مایکروسکوپونه جوړ شوي، او له دغو درې واړو مایکروسکوپونو څخه د جلا جلا هدفونو لپاره استفاده کیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د بیولوژي مضمون واردی. په نننی درسي ساعت کې جنټیکی بینظمی لولو. خونکي به دا راته ووایي چې موټیشن یا جنټیکی بینظمی څنګه او څه مهال رامنځته کیږي، او دا چې جنټیکی بینظمی په څو ډوله ده. دا به هم واورو چې له زیږیدو مخکې د ځینو ماشومانو د مړ کېدو یو علت هم جنټیکی بینظمی ده.
جنټیکی بینظمی په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي. کوم جنټیکی بینظمی چې زموږ په بدن کې منځ ته راځي، هغه په ارثي موادو کې د بدلونونو له امله منځ ته راځي او کېدای شي چې د بېلابېلو ناروغیو سبب وګرځي. دا بدلونونه کېدای شي چې ډېر کوچني وي، یا هم کېدای شي چې داسې بدلونونه وي چې هغه په جین کې منځ ته راځي. دا بدلونونه کېدای شي د یو کروموزوم په یوه لویه برخه کې وي، او یا هم کېدای شي د یو کروموزوم په یوه ډېره کوچنۍ برخه باندې وي. د موټیشنونو په واسطه منځ ته راغلي بدلونونه د دغه بدلونونو څخه له 2000 کلونو څخه را په دې خوا د کورني حیواناتو او نباتي شو نسلونو په روزنه کې ګټه اخیستل کېږي. موټیشن خپل تعریف داسته چې موټیشن د نصابي بدلونونو څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې منځ راځي. دا بدلونونه هم په جسمی او هم په جنسي حجرو کې منځ راځي. یعنی کم نصابي بدلونونه چې په ارثي خواصو یا په ارثي موادو کې منځ راځي د موټیشن په نامه یادیږي. دغه بدلونونه کېدای شي چې په جسمی حجرو کې وي او هم کېدای شي چې په جنسي حجرو کې وي. په عمومي توګه د موټیشن ډولونه چې دي درې دي. په درو برخو ویشل شوی دی خپل موټیشن. اوله برخه چې ده هغه د جین موټیشن دی، دوهم کروموزوم موټیشن دی، او دریم جینوم موټیشن دی. اول راځو جین موټیشن پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي جین موټیشن، جین موټیشن خپل دا موټیشن یعنی د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. خپل جین د کروموزوم یو ډیره کوچنی برخه ده. نو وایي چې دا ډول موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه یادیږي، ځکه چې د کروموزوم په یو ډیره کوچنی برخه چې هغه جین دی په هغه برخه کې منځ راځي. دا موټیشن د نقطۍ موټیشن په نامه ځکه یادیږي چې د کروموزوم په یو کوچنی برخه یعنی جین کې منځ راځي. دا موټیشن ځینې وختونه بیا غیزي وي، بی تاثیر وي، خو ځینې وختونه بیا د ناروغي او ارثي بنظمي لامل کیږي. د دې ناروغي یو مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده، چې په دې ناروغي کې سره کرویات لور ته ورته بڼه نیسي، یعنی قوسي شکل لري. بل هم د کروموزوم موټیشن دی چې دوهمه برخه د موټیشن کروموزوم موټیشن دی، یا دوام ډول یې کروموزوم موټیشن دی. دا موټیشن د کروموزوم په جوړښت کې د بیلابیل کروموزومونو په منځ کې د کروموزوم د تبادلې یا هم تقاطع په واسطه منځ راځي. دا ډول کراسینګ اوور د خپله د کروموزوم موټیشن کې یو ډول کراسینګ اوور منځ راځي، چې دغه کراسینګ اوور زیاتره وخت په ناڅاپي ډول منځ راځي. خو کله کله کېدای شي چې د بهرنیو عواملو لکه د لمر وړانګې، همدارنګه د موټیجن کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې منځ راسي. د زیږیدنې څخه مخکې هغه ماشومان چې مخکې له دې چې دوی وزیږول سي، د زیات ماشومانو مړینه هم د همدې کروموزوم موټیشن نتیجه ده. زیاتره ماشومان مخکې له دې چې وزیږول سي د حمل په دوره کې لمنځ ځي، هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه ناروغي چې پر دې باندې تاثیر کوي، یا دغه بینظمي چې کله د مور په وجود کې منځ راځي، پر ماشوم باندې هم اغیزه کوي. چې د خپل کروموزومي موټیشن دی چې پر ماشوم باندې اغیزه کوي، یا د هغه په وجود کې دغه ارثي خواص کې دغه بدلونونه منځ راځي، چې بیا ماشوم خپل ژوند د زیږېدو څخه مخکې د لاس ورکوي. د خپل کروموزوم موټیشن چې د نور څلور برخه لري، یا هم په څلور ډول دي. چې اوله برخه ډیلیشن، دوهمه ډوپلیکیشن، دریم انورشن، او څلورمه ترانسلوکشن دي. اول راځو ډیلیشن. ډیلیشن تعریف ډیلیشن چی شي دي؟ ډیلیشن لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، ډیلیشن یعنی ډیلیټیدل، یا هم لمیزت له حذف کېدل، پاکېدل. دا د کروموزوم د یوې برخې له کموالي څخه عبارت دي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، د کروموزوم یوه برخه د منځ ځي. دوهمه برخه چې د هغه ډوپلیکیشن ده. ډوپلیکیشن هم لکه څنګه چې له نامه څخه معلومیږي، د دوه برابر کېدو په معنا ده. د کروموزومونو د جینونو د دوه برابر کېدو په نتیجه کې رامنځته کیږي ډوپلیکیشن. په خپل کله چې جینونه دوه برابر سو، نو ویلی شو چې په دې وخت کې ډوپلیکیشن بې نظمي منځ راغلی ده. چې ډوپلیکیشن خو مول د کروموزوم موټیشن دوهم ډول دی. دریمی هم انورشن دی. انورشن د کروموزوم یو برخه په سرچپه ډول خپل ځان د کروموزوم د پاسه نشلوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې برخه کې کروموزوم دلته شتون لري، په دا دوه برخه کې د کروموزوم دلته شتون لري. په دې ځای کې خپل ځان په سرچپه ډول سره په کروموزوم باندې نشلولی دی. څلورم یا اخیری ډول چې دی هغه ترانسلوکیشن دی. ترانسلوکیشن په دغه ډول موټیشن کې د کروموزوم ټوټې یو بل سره بدلیږي، یعنی کروموزومونه ټوټې یو بل سره بدلیږي او خپل ځای ته بدلون ورکوي. په انسانانو کې د کروموزومي موټیشن په واسطه بیلابیل ناروغیانې منځ راځي، چې یوه مهمه ناروغي د پنځم کروموزوم د ډیلیشن په نتیجه کې منځ راځي. دا ماشومان د پیشي هم د پیشو په شان اوازونه کوي، د بدن او عقل د پلو هم وروسته پاتې وي، یعنی د بدن هم څه اندازه کمزوري وي، ویل چې ډېره اندازه کمزوري وي، او د عقل له نظره هم شاته پاتې وي. زیاتره ماشومان چې دی هغه د ماشومتوب په وخت کې مري، یعنی حتی دوی د بلوغ دورې ته هم نه رسیږي، چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې په شکل کې هم لیدل کیږي، په دې ځای کې د کروموزوم ټوټې یو له بل سره بدلیږي. دریم ډول د موټیشن چې و هغه جینوم موټیشن. جینوم موټیشن چې دی په خپل په دوه ډول دی، یو انیو فلویدی او بل هم پولی فلویدی. اوله برخه چې دی په دې ډول موټیشن کې یو یا څو عدد جسمی یا جنسي کروموزومونه کمیږي یا هم زیاتیږي. یعنی یو یا هم دوا درې، یعنی څو عدد جسمی اجنسی کروموزومونه یا کمیږي او یا هم زیاتیږي. چې کله کم یا زیات سو نو ویلی سو چې دغه اینو فلویدی ناروغي یا هم موټیشن منځته راغلی دی. زیاتره وخت دا ډول موټیشنونه په انسانانو کې واقع کیږي چې یوویشتم تریزومیا چې ده هغه د دې ناروغۍ یا د دې موټیشن یوه ډېره ښه بېلګه ده چې د جسمي کروموزوم زیاتوالی دی. یوویشتم کروموزوم چې دی هغه په دغه ناروغۍ یا په دغه موټیشن کې درې برابره موجود وي، چې ویلی سو په دې ځای کې کروموزومونه زیات سوي دي. دوهم یې هم پولی فلویدی دی. په دې ډول موټیشن کې د کروموزومونو یو یا څو مجموعې زیاتیږي. په دې ځای کې د کروموزوم په مجموعه کې بدلون راځي، یعنی هغه خپله مجموعه یې زیاتیږي. که چیرې دا ډول موټیشن په انسانانو کې منځته راشي، په جنني پړاو کې دغه ماشوم او یا هم انسان د منځه ځي. د زیږیدنې د وخت څخه مخکې د مړو ماشومانو پیدا کېدل هم د دې ماشومانو نتیجه ده، د دې موټیشن نتیجه ده. خو برعکس نباتات پولی فلوید د نباتاتو په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې ډېر مهم رول لري. انسانانو کې د مړینې لامل ګرځي، یعنې انسانان په جنني پړاو کې له منځه ځي، خو بیا په نباتاتو کې د هغوی په تکامل او زیات حاصل ورکولو کې بیا مهم رول لري. زیاتره ګټور نباتات لکه غنم، جوار او کچالو هم همدا پولی فلوید دي. لور ته ورته د وینې کموالی پیژنو چې په تیر موټیشن کې مو ویله چې دا ډېر ښه مثال و، سیکل سیل انیمیا یا هم لور ته ورته د وینې کموالی دي. په افریقایي تورپوستو کې په هرو دولسو نفرو کې یو نفر دغه بې نظمۍ لپاره هیتروزایګوس دی، یا هم دغه ناروغي په دولسو نفرو کې یو نفر ته پیښیږي. په عادي ډول سره د وینې سره کرویات چې دي هغه د ډسک په بڼه وي، ډسک یا هم د قوس په بڼه وي. په دې بې نظمۍ کې هغه کم خلک چې په دې بې نظمۍ سره اخته دي، د هغوی سره کرویات د لور په بڼه یا هم نیمه قوسي شکل لري، یعنی په دغه ډول باندې وي، قوسي او یا هم لور ته ورته شکل لري. په حقیقت کې یو جین موټیشن د دې کار په حقیقت کې دا خپل یو جین موټیشن دی، یعنی د کروموزوم په یوه برخه کې منځته راځي. د دې کار په نتیجه کې سره کرویات د منځه ځي، سره کرویات له منځه ځي، په نتیجه کې د وینې کموالی منځته راځي. چې کله د وینې کموالی منځته راغلی، بیا نو نسجونو ته اکسیجن ډېر لږ رسیږي، چې د وینې رګونه سره بندیږي، بیا د انسان په بدن کې ډېر سخت دردونه رامنځته کیږي. بل مثال یې ډاون سندروم یا هم یوویشتم تریزومي دی، چې دا تریزومي د دې لپاره د یوویشتم تریزومي په نامه یادیږي چې یوویشتم نمبر کروموزوم درې ځله موجود وي یا هم درې برابره کیږي. په دې ناروغۍ اخته کسان اوویش جوړې کروموزومونه لري، ځکه دا یوویشتمه جوړه یې درې ځله موجود دي. دا خلک خاص ډول څیره لري. د دې څیره چې ده هغه یو خاص شکل لري. د دې ژبه ډېره پلنه وي او قد هم لنډ وي. عضلاتي حرکت یې ډېر ورو وي، د عقل نظر هم ډېر شاته پاتې وي، او دغه بې نظمي د عموما د مور په عمر پورې تړاو لري. هغه میندې چې د هغوی عمر له شلو کلونو څخه ټیټ وي، دغه ناروغۍ په دوی کې د دغه ناروغۍ تناسب په دوی کې یو پر دوه زره دی، یعنی په هرو دوه زره نفرو کې یو نفر په دې ناروغۍ اخته کیږي. البته هغه میندې چې د هغوی عمر یې شل کاله وي، د هغوی په اولادونو کې دغه ناروغۍ منځته راځي. او د هغه میندې عمر چې د 45 کلونو څخه زیات وي، په هغوی کې دغه ناروغۍ تناسب یو پر لس وي، یعنی په لسو نفرو کې یو نفر په دغه ناروغۍ اخته کیږي. بلې هم ترنرز سندروم دی، چې دا بې نظمي په هغو ښځو کې پیدا کیږي چې هغوی د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. موږ وایو چې ښځینه چې دي هغه دوه کروموزومونه لري، هغه دواړه ایکس دي. خو په دغه ناروغۍ کې چې کله یوې ښځې ته دغه ناروغي پیښیږي، دوی د یو کروموزوم پر ځای البته د یو ایکس کروموزوم پر ځای دوی یو د دوه کروموزومونو پر ځای یو ایکس کروموزوم لري. دا ښځې د نورو ښځو په نسبت کوچنۍ وي، دوی شنډ وي، یعنی امیدواره کېدلی نسي. په دوی کې زیاتره جنسي خاصیتونه منځته راځي، جنسي ثانوي یا هم جنسي ښځینه خاصیتونه منځته راځي. یو عمده خاصیت چې دی هغه د څټ پلنوالی دی. د دې څټ څنګه زه پلنوي داخلي نظر هم په منځنۍ صفحه کې وي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي، او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو پوښتنه سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.